امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم او دا د ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د دې سات دویمه نیم ساعته خبرونه شروع کوو. په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا.
د سوری رژیم د حلب پر ختیځو برخو باندې د هوایي بمباریو د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو وړاندیز رد کړ. د پیرو په پایتخت لیما کې د آسیا او پاسیفیک د همکارۍ د سازمان یا ایپیک علي غونډه پای ته ورسېده او د جرمنی صدر اعظم اعلان وکړ چې د څلورمې دورې لپاره ځان کاندیدای.
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې به د خبرونو وروستو اول د سوریې د خار د وځي په باب یو رپورټر واخلو، بیا په افغانستان باندې د اقلیم د بدلون د اثراتو په باب د خاغلی سروان رپورټ واوري، په تخار او په خاص ډول په تعلقاتو کې د وسلوالو ډلو د زیاتوالي له کبله د خلکو سره زیاتې اندېښنې پیدا شوې دي، په دې باب د ګلرحیم نیازمن رپورټ مه هیروئ. او په اخر کې هم د امریکا د حکومت د نوې کابینې د غړو د تقرر د حل زلو په باب یو رپورت اوریدل شي. خدای دې اوس پوره خبرونه واوري.
د سوری رژیم د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه رد کړه چې په حلب باندې د بدریغ هوایي بمباری او د بندول په خاطر ورنه کړې وه. د دې پلان له مخې جهادي ډلې بل حلب نه وځي او د سوری رژیم او روسیه به اجازه ورکړي چې د ختیځ حلب چارې د یوې محلي شورا لخوا اداره شي، هوایي بمباري به ختموي. خو د سوری خارجه وزیر ولید معلم د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د وړاندیز د هغه په قول په بشپړه توګه ردوي. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاورې سوزن رایس د حلب پر ختیځو برخو باندې چې د مخالفانو په کنټرول کې دي له تیرو څو ورځو راهیسې په مسلسل ډول د روسیې د بمبارتمان الوتکو بمباري او د ماشومانو د روغتون په نښه کول غندلي دي. سوزن رایس د روسیې او سوری حکومتي مشرانو ته خبرداری ورکړ چې په حلب کې به د ماشومانو په روغتون باندې د مجرمانه بمباري پوښتنه ورنه حتمن وشي. هغې ویل چې متحده ایالات په سختو ټکو کې د خیریه مؤسساتو په کارکوونکو ملکی تاسیساتو او زیربناو باندې د روسیې او سوری د رژیم د هوایي قواو د وحشتناکو بمباریو غندنه کوي. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې مؤسسې وایي چې د روسیې د جټ الوتکو لخوا د تېرې سې شنبې نه تر اوسه پورې د حلب په شلو ناحیو باندې بمباري شوې. د ویشتو ماشومانو په شمول له سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. روسانو څلور روغتونونه هم بمباري کړي دي. په حلب کې دا وخت تقریبا 2,15,000 ملکیان بند پاتې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس د دفتر د ریاست لپاره د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کاندید نامزد کاندید رینس پریبس د ښاغلي ټرمپ لخوا د مهمو حکومتي پوستونو لپاره د سرسختو محافظه کارانو د ټاکلو نه دفاع کړې ده. هغه د ABC تلویزیون ته وویل چې موږ به هغه څه کوو چې د امریکا د ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري. له بلې خوا ټرمپ د یکشنبې په ورځ په نیو جرسي کې د خپل شخصي تفریحي مرکز په هوټل کې له خپلو دوو نږدې انډیوالانو د نیو جرسي له ګورنر کریس کریستي او د نیویارک د پخواني ښاروال روډي جولیانی سره مشورې وکړې. ټرمپ د کریستي په شمول په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو 15 کاندیدانو ته ماتې ورکړله، خو له ناکامۍ نه وروسته له ټرمپ سره ودرېدو او شاید چې اوس په کابینه کې یو مهم پوست ورته ورکړي. ویل کېږي چې ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د سمندري پوست پخوانی 6 کلن متقاعد جنرال جیمز میټس د دفاع د وزیر په توګه باندې ونوموي. په مطبوعاتو کې چاپ شوي رپورټونه وایي چې د امریکا د استخباراتو څلور پوړو مامورانو او دفاع وزیر اش کارټر پر جمهور رئیس باراک اوباما باندې غږ کړی و چې د ملي امنیت رئیس په سمدستي توګه د خپلې وظیفې نه برطرفه کړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې دفاع وزیر کارټر او د استخباراتو د ملي ادارې رئیس جیمز کلیپر دواړو 13 میاشتې سپینې ماڼۍ ته لیک لیږلې او د ملي امنیت رئیس اډمیرل مایکل راجرز د برطرفۍ غوښتنه کړې وه. سمدستي معلومه نه شوه چې ولې د هغه د برطرفۍ غوښتنه شوې وه. له بلې خوا اډمیرل راجرز د شنبې په ورځ له منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړ او ګمان کېږي چې په نوې کابینه کې به ورته یوه مهمه چوکۍ ورکړي. د پیرو پایتخت لیما کې د اپیک یا د آسیا او پاسیفیک د همکارۍ د سازمان د مشرانو کلنۍ الی غونډه د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د دې غونډې مهم هدف دا و چې دغو هېوادونو ترمنځ آزاد تجارت او سوداګرۍ ته وده ورکړي. حکم تړون چې مخکې د اوباما حکومت په دې ارتباط لاسلیک کړی و، د ډانلډ ټرمپ له برینې وروسته سرنوشت له بې یقینۍ سره مخ شوی دی. له بلې خوا جمهور رئیس بارک اوباما د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په لیما کې وکتل. سپینه ماڼۍ وایي چې په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ له کامیابۍ نه وروسته دا د اوباما او پوتین لومړی ملاقات و. د اوباما دا سفر د جمهور رئیس په توګه د هغه د کلن دورې په پای کې وروستی سفر و. په عین وخت کې اوباما د یکشنبې په ورځ په لیما کې د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره ملاقات نه وروسته خبریالانو ته وویل:
Over the past 3.5 years, we have met 9 times. And the frequency of our engagement has enabled us to advance cooperation on shared challenges.
موږ د تیرو درنیمو کلونو په موده کې نه حاصل ملاقاتونه کړې دي، او زر زر یو بل سره تماسونه نیولو له وجې په خپل همکارۍ کې بریالي شوو. په نړیواله کچه د ګډو چیلنجونو مقابله هم کړې ده، او هم خپل ذاتل بیني اختلافات مو کنټرول کړي دي. موږ د نړۍ د اقلیم د بدلون د تړون او د ایران د اتومي پروګرام د موافقې په شمول د یو لوړ مهم نړیوال مسایلو په اړه همکاري وکړه. اوباما د شنبې په ورځ د لاتین امریکا د تقریبا زرو ځوانانو په نوم یو پیغام خپور کړ، او هغې وهڅول چې د ویرو روښانه او ځلاندې راتلونکي لپاره محنت او خواري وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې صدر اعظم په توګه د څلورمې دورې لپاره خپل ځان کاندیدوي. هغه د 2015 میلادي کال نه رابطې خوا په قدرت کې ده. که انتخابات یې وګټل او خپله 4 کلنه دوره بشپړه کړي، د جرمني د پخواني صدر اعظم هلمت کول نه وروسته چې د دوهم نړیوال جنګ په پای کې پوره 14 کاله حکومت کړی و، هغه به د جرمني دوهمه صدر اعظم وي چې 4 دورې سر په سر په قدرت کې پاتې کیږي. په واشنگټن ډي سي کې د شنبې په ورځ د سپین پوستانو د یوې سرسختې نېشنلیستي ډلې غړو چې وایي په امریکا کې د سپین پوستانو د حقوقو لپاره مبارزه کوي غونډه وکړه. دا ډله چې د الټ رایټ په نوم مشهوره ده، ویل کېږي چې په انتخاباتو کې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د بری د لمانځلو په خاطر غونډه رابللې وه. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې الټ رایټ ډلې له پولیسو سره نښتې وکړې، خو د پولیسو لخوا څوک نه دي نیول شوي، یو سړی زخمي شوی. د سپین پوستانو د ډلې خپله غونډه په واشنگټن کې د رونالډ ریګن د ودانۍ مخ ته جوړه کړې وه. ښاغلي ټرمپ وړمه ورځ د دې ډلې مشر سټیفن بینن د سپین ماڼۍ د ستراتیژۍ د دفتر د عمومي مسؤول په توګه باندې وټاکه. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې سپین پوستانو د الټ رایټ ډله د کو کلوکس کلان د متعصبې او نجات پرست ډلې سره توپیر نه لري.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوردونکو، تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل، او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. د سوریې د باندنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي دي چې د هغه حکومت د حلب د ښار په ختیځ کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دی، د امن د یوې سیمې د جوړېدلو لپاره د هغه پلان په باب چې د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی مستورا مخې کړی دی، په کامل ډول مخالفت لري. د قاهرې نه د امریکا غا خبریال ایڈوارډ یارنین په دې باب موږ ته یو رپورټ را لېږلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. د سوریې د باندنیو چارو وزیر ولید المعلم په دمشق کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي ډی مستور سره په داسې وخت کې ملاقات کړی دی چې هلته د سوریې او د روسیې جنگي الوتکو د حلب په ختیځ باندې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی خپلو بمباریو ته زور ورکړی دی، او هم د سوریې د حکومت یاغیانو د حلب د ښار په هغو سیمو باندې چې د حکومت په کنټرول کې دي خپلو ډزو ته دوام ورکړی دی. ښاغلي معلم د خبریالانو سره د دغه ملاقات نه وروسته ویلي چې د ده حکومت د ښاغلي ډی مستورا د دې پلان سره چې د حلب په ختیځ کې د یوه خود مختاره سیمه جوړه شي په مطلق ډول مخالفت لري. هغه وایي:
هو تحدث عن إدارة ذاتية موجودة في شرق حلب، قلنا له هذه مرفوضة.
هغه وایي چې حکومت د ښاغلي ډی مستورا دغه پلان په کامل ډول رد کړی، ځکه چې دا د سوریې په داخلي چارو او حاکمیت کې د مداخلې معنی لري، او هم به هغه د ترورستانو په ضد مبارزه د مشکلاتو سره مخامخ کړي. د سوریې د باندنیو چارو وزیر دا هم ویلي دي چې د هغه حکومت د اسلامي دولت په ضد مبارزې ته هم متحد دی، مګر هغه د سوریه په شمال کې د داعش په ضد د جنگ لپاره د امریکا او د ترکیه په هڅو سخت اعتراضونه کړي دي. هغه وایي:
الأمريكيون اتفقوا مع الأتراك على من يدير مستقبلا الرقاء.
هغه د هغه په اصطلاح د رقا د خار د آیندې په باب د امریکا او د ترکیې د قومندانانو ترمنځ موافقه هم سخته غندلې ده. هغه وایي چې هغوی به د داعش د ملیشو د ایستلو نه وروستو په هغه خار خپل کنټرول ټینګ کړي. هغه یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې سوریه به هیڅکله هم په خپله خاوره کې د یو ترکی عسکر موجودیت ونه مني. د سوریه د باندنیو چارو وزیر ښاغلي معلم ویلي دي چې د امریکا په انتخاباتو کې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د بری نه وروستو ممکن په نړۍ کې مثبت بدلونونه راشي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد څو ورځې مخکې په خپلې یوې ټلویزیوني مرکې کې ښاغلی ټرمپ د ټوریزم په ضد مبارزه کې د سوریه یو بې طرفه متحد بللی دی. د سوریه یو پخوانی صدر اعظم ریاض حجاب چې اوس د مخالفینو یو مرکه چي دی د فرانسې د باندنیو چارو د وزیر سره د ملاقات په وخت کې د حلب د ښار په ختیځ کې د حکومتي قواوو روسیې او د ایران د حملو د ختمولو غوښتنه کړې ده. هغه وایي
الوضع مأساوي جدا خاصه من الناحيه الانسانيه نتيجه القصف.
د حلب د ښار په ختیځ کې وضع ډیره خراب ده. هغه د نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې په روسیې او ایران فشار وارد کاندي چې په هغو سیمو خپلې حملې بندې کړي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ډی مستورا د ګارډین د ورځپاڼې سره په خپلې مرکې کې ویلي که چیرې د مخالفینو سره د سیاسي حل خبرې ناکامې شي نو د سوریې حکومت نیت لري په هر قیمت چې وي د حلب په ښار کې بری ترلاسه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو د سده باندې یو سل نوی هیوادونو چارواکي استازي او د چاپریال د ساتنې مسؤلین د مراکش په پایتخت کې د نومبر لومې نه تر 13 پورې راغون شي وو. هغه د نړۍ د اقلیم د بدلون په موجوده ستونزو خبرې کړې دي. په مخړې په دې باب د خبريال رحیم ګل ساروان رپورت ده.
پلازمینه کابل سهار وختي د ښار اسمان لوخړو او لوګي او داس ماسره کړی چې ګواکي وریزي خوري دي. د کابل ښار هوا دومره ککړه ده چې د دې ښار د اوسیدونکو په وینا تنفس ته هوا نه لري. تیر ژمی کابل ښار کې اصلا واوره ونه شوه. په داسې حال کې چې پخوا به په دغه ښار کې هر ژمی لوونه تر دولسو زلو پورې واوره کېده. د کابل متل دی چې کابل د بې زره وي خو بې واورې نه. د سګنی کال د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې ښایي سګ ژمي کې هم د تیر کال په څیر په کابل ښار کې واوره ونشي.
اقلیم بیخي تغییر کړی دی. هغه کالونه چې زمونږ یادیږي واورې و بارندګانې به ډېرې زیاتې وي خو اوس دغه هوا تاسې خپله وینئ چې په څه حالت کې ده. یعنی آلودګي ډېره زیاته ده، ګرد غبار ډېر زیات دی، ازدحام د وسایطو ډېر زیات دی.
د چاپیریال ساتنې اداره هم د کابل د هوا ککړتیا ته پاندېښنه کې ده. دا اداره وایي که څه هم د کابل ښار هوا په وروستیو کلونو کې لږه ښه شوې خو په دغه ښار کې د نفوس زیاتوالی او د 300,000 په شاوخوا کې د وسایطو شتون د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ښار د اوبو کچه هم له 2 نه تر 3 مترو پورې ټیټه شوې. دا ښار چې د بهر له سطحې 1500 متره لوړ دی په خپل تاریخ کې په لومړي ځل د ورخ له ټیټې کچې سره مخ دی.
د هوا ککړتیا یو ستونزه ده. په تیرو کلو کې هم دا ستونزه وه، اوس هم دا ستونزه ده. د هوا ککړتیا مستقیما زموږ د هیوادوالو صحت ته ګواښ ده. ولې په مجموع کې د کابل د ښار هوا کوم ارقام د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په تیرو کلو کې درلودل او اوس یې لري، یو څه بهبود موږ ته راښیي چې وضعیت ښه شوی ده په پرتلیز شکل باندې له تیرو کلو سره. ولې کوم ستاندارد چې موږ د افغانستان لپاره لرو د کابل د هوا اوس هم د ککړتیا کچه خصوصا په هوا کې دغه معلق ذراتو موجودیت اوس هم موږ ته تقریبا 3 تر 4 چنده زیات راښیي.
د اقلیم بدلون په افغانستان کې تر ډیره د اوبو او کرهنې سکتورونو ته زیاته صدمه رسولې. د اوبو کچه کمه شوې او په ځینو سیمو کې وچکالۍ کروندې ځپلې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
درنو اوریدونکو په خوست کې د وزیرستاني کډوالو هغه کورنۍ چې ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته دي له خلکو نه غواړي چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره هغوی ته حتمن د ګوزن ضد واکسین تطبیق کړي. خبریال ابراهیم رحیمی مونږ ته داسې رپورټ راکړي.
دا دوا کلن ماشوم دوی میاشتې مخکې د ګزن له امله پیواب ښځه کفلت شوی چې د دغې خطرناکې ناروغۍ ضد واکسین نه ورکړل شوی. دی مجبور دی چې د معیوبیت کړونه د ژوند تر پایه پر ځان ومني. د وزیرستاني کډوالو دا ماشوم د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې داسې مهال د پولیولو ناروغۍ سره مخ شوی چې د کورنۍ په وینا د پیدایښت له ورځې څخه بیا د فلج تر وخته له هر ډول واکسین محروم پاتې و. د هغه تره دلبرجان وایي چې نه خو صحي رضاکران سیمې ته ورغلي او نه هم دوی د واکسین پر اهمیت پوهېدل. دا کورنۍ اوس د خوست د ګربزو ولسوالۍ د وزیرستاني کډوالو په کیمپ کې اوسي.
دا ستا به خبر لاله چې دا ډاکترون ته چې وړه خالي ته څرنګه چې مالریا دو دنه چې امبار کې خو په پدل نه ده.
بیا خیر چا درته وایي چې دا پولیو ویلی دی؟
ساخیری چې دل ارغلی سینه لاله ډاکتر و پپوس ډاکتر نه په بدل ده. هغه ډاکتر چې دل ور بدل شوي سینه د پولیو ولا دا سوسکي ور وڅاکول دا وګل ټ سینه سي دل او چې دا پولیو ده.
حاجی لمبات وزیر چې دغه پولیو وهل المسی په غیږ کې نیولی و خپلې له اوښکو ډکې سترګې به یې کله د لمسی په فلج شوي پښه خښې کړې او کله به یې د هغه معصومې څیرې ته وکتل. حاجي لمبات وایي اوس یې د ټولې کورنۍ ستره هیله دا ده چې لمسی فلج نه وی وهلی، خو د ډاکټرانو په وینا دا کار هله ممکن و چې د ګزن ضد واکسین ورته تطبیق شوی وای.
پټویر چګوی نه دغه به تخورې تیرې جوړې تکلیف خو او میر غوړه قابل اسی چې قسم غای تته په تکلیف.
څه فکر کې چې دا ماشوم چې واکسین دی ورکړی وای نو اوس به ښه وای؟
واکسین به چې ورکړی خو دا شایو نه وکړ غلا تا چې ورکړې مې سي ستره تکلیف راته جوړ شي او دا سیمش تپا نه ځان لګیدا.
د وزیرستاني کډوالو د ګلان کیم سپینګری شمرجان له ټولو خلکو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره د هر کمپاین پر مهال هغوی ته د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
پولیو خو دا خو دا شی دی چې دا خو ډېر تاوني شی دی. کار څه کوی چې نه دی هغه دا ډېر جو تاوني دی ځکه چې وړیکی وړیکی جلکۍ د ته ووایي چې د عمر شه روا دا دره تاوني شی دی. خو چې څه کې ورکو او پیدا ورکو نه یې کوو بیراسیاس د پیدا ګرځي.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا که څه هم ځینې وزیرستاني کډوالې کورنۍ لا هم د پولیو ضد واکسین سره مخالفت لري، خو په ټولیز ډول د ګزن ناروغۍ د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه یې په هوایي ډېرېدونکی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د تخار خلک په هغه ولایت کې او په خاص ډول د تالوخانو په ښار کې د وسلوالو د زیاتوالي له کبله زیاتې اندېښنې لري. په کندز کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن په دې باب موږ ته یو راپورټ رالیږلی چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
د تخار ولایت خلک وایي چې وسلوال کسان په ښار کې د جنایي جرمونو او په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل شوي دي. په قندز کې هم په شخصي لباس کې د وسلوالو ګرځېدل او د هغوی نه پیژندل د خلکو لپاره د تشویش سبب شوي دي. د قندز یو شمیر خلکو هم د تخار د خلکو په څیر چارواکو ته شکایتونه کړي چې په ښار کې د ناپیژندل شوو وسلوالو پر ګرځېدو بندیز ولګوي، او یا هم دغه وسلوال که په کوم دولتي چارواکي پورې تړاو لري باید یونیفورم ورکړل شي. په دې وروستیو کې په بغلان، قندز او تخار کې په بازار او عامه ځایونو کې د یو شمیر کسانو وژل او د وسلوالو تیښتې خلک اندېښمن کړي دي چې د پولیسو لخوا هم په ښار کې په شخصي جامو کې د وسلوالو د ګرځېدو مخه نه نیول کیږي. د تخار یو تن اوسیدونکی اسد الله په ښار کې د وسلوالو د زیاتوالي په اړه داسې وایي.
قندز باوجود آمد یک تعداد افراد مسلح غیر قانونی با استفاده از این فرصت مورد تخار شدند.
په قندز کې چې جګړې وشوې له دغې خالیګات څخه وسلوالو ګټه پورته کړې او تخار ته هم غیر قانوني وسلوال کسان داخل شوي دي. دوی په خار کې د ناامنۍ سبب شوي او دولتي چارواکي باید د دغو وسلوالو مخه ونیسي، کنه د دغه ولایت حالات به هم خراب شي. د تخار خلک په داسې حال کې د غیر قانوني وسلوالو څخه شکایت کوي چې د دغه ولایت پولیس وایي په تیرو وو میاشتو کې په دغه ولایت کې 304 جنایي قضیې رامنځته شوي دي چې یو څلوېښت قضیه د وژنو دي. په دغه موده کې 218 تنه د مختلفو جرمونو په تور نیول شوي هم دي. د تخار د امنیه قوماندانۍ ویان خلیل الله اسیر وایي چې دوی یو شمیر وسلوال کسان نیولی دي.
خب ما چندین موارد اعظمی تفنگدارا را دستگیر کردیم و به سرایشان گرفته شد، خود ازیان به پنجه قانون سپرده شد. از یک سو تهدیداتی
د چوپی خو په تړاو غیر قانونی وسلوال نیول شوی او قانون ته سپارل شوی دی، مگر په عمومي ډول هغه تهدیدات چې په دوه وسلوالیو کې موجود دي، پولیس په هغه سیمو کې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. که دغه پولیس له جګړو وزګار شي، دوی به په خار کې د غیر قانوني وسلوالو په نیولو لاس پورې کړي. د تخار ولایت د ولایتي شورا یو تنغړی و فی الله رحمانی هم تاییدوي چې په تالوقانو خار کې د غیر قانوني وسلوالو زیاتېدل د جنایي جرمونو د زیاتېدو سبب شوی دی. هغه وایي چې که په تالوقانو خار کې د وسلوالو مخه ونه نیول شي، د قندز په څیر به تخار هم ناامن شي.
افراد غیر مسئول است، ما کاملا نگرانی جدی داریم از اینا، یا نه تنها ما نگران داریم، یک شهروند ما در ولایت با فکر آرام پشت کار وارش گشته نمیتونه.
یوازې موږ نه، بلکې د تخار ټول خلک د غیر قانوني وسلوالو له موجودیت څخه اندېښمن دي، او که حالات همداسې پاتې شي، کېدای شي تالوقانو خار هم د قندوز په څیر نه امن شي. هغه وایي چې په ځینو ولسوالیو کې طالبان موجود دي، مګر چارواکي د دغه ولسوالیو د امن کولو لپاره هیڅ اراده نه لري. په بغلان کې هم تیره ورځ وسلوالو کسانو یو تن د پولی خمری د خار په منځ کې په ډزو وواجه، چې له امله یې خلکو دوه ورځې سر په سر د څو ساعتونو لپاره د شمالي ولایتونو لارې تړلې وې. په قندوز کې هم وسلوالو کسانو د دوکانونو په چور کولو لاس پورې کړی. د تالوقانو خار د قندوز د خار په نسبت امن دی، خو د تخار په دوه یا درې ولسوالیو کې د دولت مخالف وسلوال کله کله پر ولسوالیو بریدونه کوي، مګر په تالوقانو کې هم له تیر یو کال راهیسې قتلونه او د مخالفینو حملې د نورو کلونو په پرتله زیاتې شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د ځینو انتخاب شوو کسانو چې د منتخب جمهور رئیس سره به کار وکړي، افراطي یا سخت ویناوي جنجالونه پیدا کړي دي. متقاعد جنرال مایکل فلین به د ډانلډ ټرمپ د ملي امنیت مشاور وي، او د جمهور غوښتونکو ګوند انتخاباتي مبارزې په وخت کې تایید شوی. فلین چې یو وخت د نظامي استخباراتو متخصص و، د بین المللي امنیت د موضوعاتو په باره کې د ټرمپ یو وتلی استازی شو، او اکثره وخت په خبرو او ټویټر کې دا موضوع راپورته کیږي چې د مسلمانانو نه ویره منطقي ده، نو په دې باره کې اندېښنه څرګندوي. متقاعد جنرال مایکل فلین انو وای:
اسلام از ا پولیټیکل ایدئولوژي، اټ از ا پولیټیکل ایدئولوژي، it definitely hides behind this notion of it being
اسلام یو سیاسی مفکوره ده، دا یو سیاسی مفکوره ده. په څرګند توګه د دې تر شا دغه مفکوره پټه ده، او د دې دا مفکوره مذهب ده. ترامپ د استخباراتي معلوماتو لاسته راوړلو لپاره د شکنجې د ورکولو په باره کې خبرې کړې ده، او د دې انتخاب د کانګرس غړی مایک پومپیو دی چې د سی ای ای رئیس دی، شي چې د اوباما په حکومت باندې انتقاد کوي چې په اصطلاح د مشکوکو ترورستانو په باره کې د پراخو تحقیقاتو تخنیکونه رد کړي دي. په عین حال کې یو له لومړیو سناتورانو و چې ترامپ یې تایید کړی و، د امریکا د راتلونکي لوی څارنوال لپاره په نظر کې نیول شوی دی. د ترامپ په شان جیف سیشنز د مسلمان مهاجرو په باره کې محتاط دی. جمهور غوښتونکی سناتور جیف سیشنز نو وای:
If you're not able to do a background check sufficiently, vet the applicants, you're not able to do that, then you're going to be admitting a certain number of people who have terrorist tendencies.
که تاسو په دې قادر نه وئ چې په کافي توګه غوښتنلیکونه او سابقه امتحان او ارزیابي کړی، او که تاسو د دې کار په کولو قادر نه یاستئ، نو تاسو به ځینو داسو کسانو ته اجازه ورکړئ چې تروریستي تمایلات لري. د دې غیر قانوني مهاجرو په باره کې له ډېر پخوانه سخت دریز لري. سناتور جیف سیشنز بیا وایي:
Who has more right to a job in this country? A lawful immigrant who's here, a green card holder, or a citizen, or a person who entered the country unlawfully?
څوک په دې هواد کې د کار د پیدا کېدو لپاره ډېر حق لري؟ یو قانوني مهاجر، یا گرین کارت لرونکی، یا یو تابع، یا هغه څوک چې د هواد ته په غیر قانوني توګه راننوتی وي. د هر منتخب جمهور رئیس په شان د ترامپ شاوخوا هغو کسانو نیولې ده چې د سره نظر یو شان وي. هغه ډلې چې د ترامپ مخالف دي د ده په انتخاب باندې انتقادونه کوي. د جنوبی نیستی د قانون مرکز اپوزیشنز تور ولګاوه چې د نژاد پرستو ډلو سره یوځای شوی دی. په عین حال کې ډیموکراتان د فلین په طبیعت او مزاج باندې انتقاد کوي. د کانګرس غړی ایډم شیف نووای:
This is not someone who is prone to thoughtful consideration of issues. This is someone who often flies off at the handle and makes snap judgments on things that he may not fully understand.
دا هغه څوک نه دی چې د موضوعاتو د غور کولو لپاره چمتو وي. دا هغه څوک نه دی چې د موضوعاتو په اړه کې سرسری قضاوت کوي. خای چې دوی په بشپړ توګه پوښیږي نه وي. د ترامپ د سپینې ماڼۍ د دفتر راتلونکي رئیس د ټولو هغو انتخابونو نه دفاع کوي چې تر اوسه شوی دی. د جمهوری غوښتونکو ګوند د ملي کمیټې رئیس رینس پریبوس انوای:
They will do everything they can to protect and secure our country here and abroad every single day that they wake up in the morning.
به هر ورځ چې سهار راپاڅیږي هر هغه څه چې کولای شي وبه کړي چې دلته په خارج کې خپل هیواد وژغوري او محفوظ کړي. سیشنز ان اف فلین با د سنا د استمایا غونډې سره مخامخ شي. دیموکرات سناتور چک شومر انوای:
The only fair thing to do is ask a lot of questions, very thorough questions, and then make an opinion.
یوازې د زیاتو پښتنو کول مناسب دي. په استمایا غونډو کې ډېرې دقیقې پښتنې باید وشي او وروسته به نظر ورکړی شي. مګر اقلیت ډیموکراتان به په دې قادر نه وي چې د حکومت د لوړو مقامونو لپاره د ترامپ د انتخاب مخه ونیسي او هغه مهمې مناورې پای ته رسولې دي چې جمهوري غوښتونکو یو ځل په مهارت سره د هغو انتخابونو په خلاف کړي وو چې جمهور رئیس باراک اوباما سرته رسول.
قدرمن اوریدونکو، او دا هم د دې خبرونې وروستي مطلب. د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په دې وروستیو وختونو کې ځینې کسان په لوړو مقامونو مقرر کړي دي چې په هغې کې د ده یو کلک پلوي هم شامل دی. د امریکا غ خبریال مایکل براون په دې باره کې یو رپورټ رالیږلی چې دا د خلاصې تاسو ته اورو.
د خبرونو پای کې د مهمو خبرونو غټکی: د سوری رژیم د ملګرو ملتونو هغه وختونه رد کړی ده چې په حلب کې د بېدرغه هوایي بمباریو د بندولو لپاره د دغه ادارې وړاندیز ومني. د دې پلان له مخې جهادي ډلې بل حلب نه وځي او د سوری رژیم او روسیه به اجازه ورکوي چې د ختیځ حلب چارې د یوې محلي شورا لخوا اداره شي. په عین وخت کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاورې سوزن رایس د حلب په ختیځو برخو باندې چې د مخالفانو په کنټرول کې دي له تیرو څو ورځو راهیسې په مسلسل ډول د روسیې د بمبارتمان الوتکو بمباري او د ماشومانو د یو روغتون په نښه کول غندلي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنه موسسه وایي چې د روسیې جټ الوتکو له تیرې سه شنبې نه تر اوسه پورې په شلو ناحیو باندې بمباري کړې ده او د ویشو ماشومانو په شمول له سلو نه زیات کسان پکې وژل شوي دي. د پیرو په پایتخت لیما کې د اپیک د یا د اسیا او پاسیفیک د همکارۍ د سازمان د مشرانو کلنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. د دې غونډې هدف دا و چې د غړو هیوادونو ترمنځ آزاد تجارت او سوداګري وده وکړي. حکم تړون چې د اوباما حکومت لاسلیک کړی و د ډانلډ ټرمپ له بری وروستی سرنوشت له بېیقینۍ سره مخامخ شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ له کامیابۍ نه وروسته دا اوباما ته د اوباما رسمي سفر و. اوباما د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره هم ملاقات وکړ. په مطبوعاتو کې چاپ شوي رپورټونه وایي چې د امریکا د استخباراتو څو لوړ پوړو مامورانو او دفاع وزیر اشکارټر د جمهور رئیس باراک اوباما نه غوښتي وو چې د ملي امنیت رئیس په سمدستي توګه له خپلې وظیفې نه برطرفه کړي. مایکل راجر د امریکا د پوځ د سایبر کمانډ یا د کمپیوټري دفاع د قمانداني مسؤلیت هم په غاړه لري، خو تر اوسه پورې نه معلومیږي چې ولې د هغه د برطرفۍ غوښتنه شوې وه. له بلې خوا نوموړي د شنبې په ورځ له منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره وکتل او ګمان کېږي چې په نوې کابینه کې ورته یو مهم ځای ورکړي. په واشنگټن ډي سي کې د شنبې په ورځ د سپین پوستانو د یوې سرسختې نشلیسي ډلې غړو چې وایي په امریکا کې د سپین پوستانو د حقوقو نه دفاع کوي غونډه وکړه. دا ډله چې د الټ رایټ په نوم مشهوره ده ویل کېږي چې په انتخاباتو کې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د بری د لمانځلو په خاطر غونډه کړې وه. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې الټ رایټ ډلې له پولیسو سره نښتې وکړې.
زمونږ ډیرو قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ د آشنا رادیو د پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. بلنه درکو د ری خبرونه ته چې سوشي به ورسته به شروع شي. تر هغه پورې موږ تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشاله اوسئ. رادیو آشنا.